درې بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. نن د 2023 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. وړاندې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې پیښو ته کتنه کوو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، زه احمد شیبر له خبرونو سره له تاسو سره یم. سلام او د هم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 10 میلیونه او 6 لک شزیانجونی حیاتي بشري مرستې ترلاسه کولای. هغه د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندي زیات کړی دی. د یو ایسټ دغه مشر د دې پریکړې چې هغه خطرناک بلل ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې شزي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولای. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه د دوو میرمنو په ګډون مړه شوې دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانس نن په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. شاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل کیږي چې د دوی شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 200 چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنو په تور نیول شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمه د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11مه ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځله د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی دی په خواله رسنیو کې خپور کړ. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تن دي. 28 کلن رونالدو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او تر 200 میلیونه ډالرو پورې به هر کال ترلاسه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول لډیرو لوړو شورو ډک کالو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د کال پیښو او د هغو اغیزو ته کتنه کوو. په دې کال کې له پوځي نظره په جبهو کې د جنگ اور نسبتا سوړ، خو بمی چاودنو بیا هم د تیرو کلونو په شان دوام وکړ. د ډیرو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. طبي پیښې زیاتې وې. تر ټولو بد پیشه د پکتیکا زلزله و چې تر زرو ډیر کسان پکې مړه شول. سیلونو هم لسګونه زره کسان زیانمن کړي او یو شمېر نورې مړه کړي دي. وروستۍ طبیعي پیشه د سالنګ تونل پیشه و. د ښځو په تعلیم او کار کې محدودیتونه لا ډیر شول او له دې کبله هم افغانستان چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري په نړۍ کې لا نور منزوي شو. د سپورت په برخه کې 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره مهم کال و. د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام او همدارس نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون وکړ. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان پر حالاتو د نړۍ د پیښو اخیسته هم کتنه کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوځي چارو نظر خاوند جنرال محمد رادمنش، همدارس محترمه شایسته صافی چې د شزو د حقونو فعال ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو چې په ترتیب به درته معرفي کمه. خو لومړی دغه دوه میلمنو ته چې دا شیبه د هم د فیسبوک للارې او هم د رادیو للارې را سره په تماس کې دي، هر کله وایم او قدر بنو اوریدونکو یو ځل بیا هم تکراروم چې دا خبرونه نه یوازې د رادیو للارې بلکې د فیسبوک او یوټیوب للارې هم په ژوندۍ بڼه خپرې شي. لومړی ښاغلی رادمنش، که زموږ اوریدونکو ته وایست ستاسو نظر سره، ما اشاره وکړه چې 2022 کال د جنگ په جبهو کې نسبت نورو کلونو ته سوړ کالو، یعنی جنگ جبهې سړې وې، اما بمی چاودنو دوام وکړو. ستاسو په نظر له پوځي نظره دا کال له تیر کال سره څنګه پرتله کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په دغه کال، یعنی 2022 کال، مونږ ډیر مشکلات په افغانستان کې لیدلې، او تاسو ته بهتر معلومه ده چې په هر ځای کې د جنگونو علامې مشهوده وه. همدارنګه تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د علم او د مکتب او پوهنتون په مورد کې ډیر
جنرال صاحب مشکلات. جنرال صاحب، که تاسو صرف په پوځي برخه کې خبري وکړئ، له پوځي نظر څنګه و دا کال؟
دا مسائل په پوځي وسیله هم د مکتبونو دروازه بند شو، او هم نظامیان په نورو وظایفو کې استخدام شوه. دا لورای اخکاری سی وضعیت په افغانستان کې خرپړ دی. هر څوک په خپل وظیفه کې باید استخدام شي، اما نظامیان د خلکو په مقابل کې استعمال شول، او تاسو ولیدل چې درسانو او پانتونونو او نور هغه
جنرال صاحب، طالبان وای چې امنیت راوستي دی. په تیرو کلونو کې جګړې وی، ډیر خلک وشل کېدل، هر ورځ به پلسکونه کسان وشل کېدل، اما دوی امنیت راوستي دی، او پوځي نظر دوی د دې ځان لپاره یو برای بولی.
همدغه طالبان وو چې مخکې هم د امنیت په مقابل کې یو خند وو، اوس دوی چې قدرت ترلاسه کړی، تاسو ولیدل چې په بغلان، پنجشیر، تخار او بدخشان کې وضعیت څرنګه وو. هر ورځ د طالبانو د نفرو له جملې څخه ډیر زیات وژل شوی خلک راوستل په ولایتو کې، اما په ډیر مخفي توګه دوی شخ کړل. اما دا واضح ده چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده. په هرات کې، په کندهار کې، همدارنګه په ننګرهار او په نورو ځای کې تاسو ولیدل چې د داعش په نامه د ننګرهار په کانال کې څومره نفر د منځ لاړ او هلته وموندل شو. همدارنګه په کابل کې د سابقه افسرانو په زندان اچول، او د دوی په حقوقي مسایلو کې تشبث کول، او همدارنګه په هر ځای کې د طالبانو په مقابل کې زیر جنگونه سي رامنځته شو. دا خیلی سی په افغانستان کې امنیت تر اوسه رامنځته شوی نه ده. هغه ورځ تاسو ولیدل چې په بادغیس په بالامرغاب کې د دوی د معارف نفر د منځ لاړ. هر ورځ د طالبانو په مقابل کې خلک خپل غبرګونونه ښیي. خو دا معلومداره ده چې د یو شی په مقابل کې خلک واکنش یا عکس العمل ښیي، یا د حقوقو په مقابل، یا د دولتي چارو په مقابل، یا د زینې ازمکو د غصبولو په خاطر، او همدارنګه د نورو خلکو په مقابل چې دوی
ډیره مننه، سلامت اوسئ، بیا هم درګرځو، در نوبت ترکو.
امنیت خرابیږي،
سلامت اوسئ.
امنیت خراب ده تر اوسه، مونږ درسته ده اوس لکه د طالبانو غوندې یو خند نسته په افغانستان کې، اما تاسو ولې د سپاه افغانستان کې لس ګروپ مخالفین رامنځته شوې ده او پرونه بل ورځ هم د ازادي ګروپو له طرفه د دوی په مقابل کې ځینې خبرګونونه وخدل شو او د دوی نفر د منځ لاړ. اوس هم په کابل کې هر ورځ ځینې مسائل رامنځته کیږي، یا مخالفین دي یا مثلا د دوی په خبره داعش دي یا نور. تاسو ولیدل چې په خپل په
ډیره مننه جنرال صاحب، بیا هم نوبت درکو، سلامت اوسه بیا هم نوبت درکو. محترمه صاحب، د شزو له نظره شاید دا کال تر بل هر کال ډیر لوړو ژورو ډک کال وو. تر ټولو وروستۍ پریکړه د پوهنتونونو په برخه کې وه چې نجونې ورڅخه منع کړې. تاسې که داسې په لنډ ډول کتنه وکړئ، دا کال د ښځو لپاره څنګه کال وو؟ محترمې ساپۍ،
ډېر زیات ما
بله
اوري.
بله ستاسو ژغه
سلامونه تاسو ملمانه دوی ته او اوریدین لیدون کته، ډېر خوشاله يم چې نن ورځ په خبرون تاسو سره يم.
سلامات
او دا خو دا اوري.
بله ستاسو خبري اورو، ادامه ورکې.
ستا سکال د افغان میرمنو لپاره ډیره سخته کاوه چې ټول جهان او نړیوال ورسره خبرې دي چې واز یو سند د پنتون نه، بلکې ډیره ستونزې د خزو باندې او د افغان نجونو باندې راغلي. اول چې دا یو خبره اخره وکم چې د امارات راتګ په افغانستان کې په کابل کې مخصوصا په مرکز کې دی راتګ د چې لپاره وو، د دې فاته د چې لپاره وو، آیا د افغان د خزو لپاره وو که دوی فاته د افغانستان نیول وو چې دا دونه ستونزې د افغان خزو باندې راوړي ده. اول یو ستونزه خو کله چې دوی راغله مکتب بند کړ، بیا خزو د وظیفې نه وباسل، وظیفه دنده دوی باندې بند کړ، بیا پارک همامونه کلاب همداسې نور روز د پنتون وخت هغه ورسېد نوبت هغه هم بند کړ. ښه تاسې چې ټول شیان د خزو باندې بندوي او خپل ملت باندې بندوي، نه پرېږدي هغوی په آرامه په خوښه ژوند وکړي، نو هغوی څنګه ستاسو نه خوشحاله اوسي؟ هغوی څنګه ستاسو ومني او تاسو هغوی باندې حکومت وکړي؟ دا خو ښکاره خبره ده. نو
تاسو فکر کوئ چې د ټولو طالبانو نظر د ښځو په اړه هم داسې ده چې فعلاً وینو، او که فکر کوئ چې د دوی په منځ کې هم مختلف خلک دي، ځینې بل ډول نظر لري او ځینې داسې هم هیله لري چې ممکن هغه کسان چې متفاوت نظر لري هغوی به برلاسه شي او د وضعیت په تغییر کې؟
او دا یو خبره ده چې دوی اصلا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي. زما په نظر دوی دوه رقم خلک دي، یو خو وایي چې مکتب ده، مکتب خوشی کې پانتون خوشی کې خزو پرې دی وظیفه ته راسي، خپل کار ته راسي او کار وکړي، او نیمایي چې دا هغه نه پرې دی. خو دا باید ته سوال د ستونزه د دوی په خپل منځ ارزي چې ولې دوی داسې کار کوي، ولې نه پرې دی افغان خزو درس وایي، د انجونو درس وایي، وظیفه ته ولاړ سي. زموږ د افغانستان وضعیت، زموږ د خلک وضعیت دونه ډیر خراب ده چې باید نر او ښځه باید یو ځای کار وکړي او خپل هیواد لپاره خدمت وکړي.
تاسو ویلی شئ چې تر ټولو د ښځو لپاره بده پرېکړه چې طالبانو کړې ده هغه کومه یوه ده؟ تاسو د کار یادونه هم وکړه، مثلا ځینې قیودات دي چې د حجاب په نامه یې وضع کړي دي، د محرم نه پرته د سفر موضوع ده، د تعلیم موضوع ده، په کومه برخه کې
ډېر بندیزونه چې دوی راوړي؟
بله
دقیقا
ډېره مننه، سلامت اوسې، بیا هم تاسو ته درګرځو که خبرې لري ادامه ورکړي.
ټول اخیګه مونږه وګورو، ټول مهمه ده، دا ټول بندزونه هر یو خپل اغیزه کوي. که ښځې دنده ته نه پرېږدي، داسې ښځې دا چې بیچاره یوازې خپل د کور د ډوډۍ راوړ هغې مسؤلیت لري او چې کور لپاره یو لقمه ډوډۍ راوړي. که د تحصیل ده هغه حق ده، هغه د انجونو څخه اخیستلې، خو دا خو حق ده، زموږ دا حق زموږ ته خدای رسوله کړې ده چې موږ باید زده سو وایو، زده کړه وکړو. ځکه څوک چې درس وایي خپل اول خپل ځان پیژني بیا خدای پیژني. که څوک خپل ځان ونه پیژني زما په نظر څوک پیژندل نشي او د هیچا د حق په حقوق باندې هغه
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ کور ودن محترم ساپی. د بشري حقونو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور هم د شیبه را سره دی. رامسپور صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. تر یوه حده پورې د ښځو مسئلې ته چې هغه له بشري حقونو سره ارتباط لري محترم ساپی اشاره وکړه. که تاسو په مجموع کې د بشري حقونو له نظره د کال ته کتنه وکړي 2022 کال د افغانانو لپاره له دې نظره څنګه کالو؟
د لوی خدای په نامه سروان صاحب تاسو ته درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متاسفانه د کوم هغه بحرانونه چې د تحول نه وروسته یعنې د 15 د اګست نه وروسته په افغانستان کې رامنځته شو یعنې د جمهوریت د سقوط نه وروسته په 2022 کال کې هم دوام وموند. دا بحرانونه په سر کې انساني بحران وو چې په هغه کې هم مهاجرتونه وو چې د افغانستان زیاتې خلک اکثرا هغه میدل کلاس طبقه یا متوسطه طبقه چې دوی تعلیم یافته خلک وو دوی د افغانستان ووت او دغه وطلو لړۍ اوس هم متاسفانه چې دوام لري. په دې کې د افغاني کادرونه وو، انجینران وو، ډاکتران وو، متوسطه طبقه په کلي توګه. دوهم بحران چې په دې کې رامنځته شو او په 2022 کې هم دوام وکړ هغه انساني بحران یعنی بشردوستانه یا بشري بحران وو چې په هغه کې افغانان ال شو چې د بین المللي تورن ته مراجعه وکړي او بین المللي تورن هم ورسره خپل کومکونه دوام ورکړي. دریم مسله شو هغه سیاسي بحران وو چې متاسفانه هغه کوم ملي مشروعیت چې د یو نظام یا رژیم لپاره ضروری ده هغه متاسفانه رامنځته نه شو او په بین المللي کچه هم دغه مشروعیت تر اوسه پورې شتون نه لري. او بل بحران شو دا هم اجتماعي بحران وو چې په دې کې فرهنګي هم مسائل شته، اجتماعي موضوعات هم پکې شته، حقوقي موضوعات هم پکې راځي. خدمات یا خدمتونو ته د خلکو لاسرسي هم په دغه بحران کې راځي چې خلکو لپاره کوم لاسرسي چې دوی مخکې ورته درلود متاسفانه په 2022 کال کې قطعا موجود نه و یا ډیر پکې کمښت راغلی دی. صحي لاسرسي او مثلا تعلیم لپاره لاسرسي او خصوصا او کلی توګه او عمومي توګه چې کوم دغه بحران ته لا هم لمن وحل هغه د تعلیم مسله ده چې متاسفانه د خوځو تعلیم د خوځو کار د پروستې ورځو کې بند شو او دا دغه بحران ته یو بل مرحله دا داخل کړ. نو د مدني ټولنې فعالیتونه یا چې موږ ته سیویک سپیس ورته وایو مدني تجمعات دي، مسالمت عامه تجمعات دي، دا هم یو دغه موضوعات وو چې په 2022 کال کې متاسفانه افغانستان د مشکلاتو سره مخ وو. مدني تجمعات سرکوب وسو او دوی ته اجازه ورنکړل شو چې خپل غږ پورته کړي. ازادي د بیان هم په دغه ډول کې راځي چې هغه هم تر ډیره کچه پورې محدود شوی دي. رسنۍ خپل کار بند کړی دي، اکثر رسنۍ خبریالان تر اوسه تر فشار لاندې دي، ځینې تر اوسه په بند کې دي او تقریبا د یو سولوشن نه زیات خبریالان په 2022 کال کې په موقتی توګه بندیان شو یا تهدید لاندې راغلي دي. دغه کلی موضوعات چې متاسفانه موږ د بشري او د بشردوستانه حقوقو لاندې په 2022 کال کې افغانستان کې د موږ تر نظر لاندې تیر شو.
بله ډیره زیاته مننه رامسپور صاحب. همدا شیبه د جنوبی آسیا د خبریالانو د ټولنې غړی متاسفانه چې د زیا بومیا تلیفون قطع شوی دی دوباره ورسره زموږ همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي. خو تر دې مخکې یو موضوع چې په ښځو پورې اړه لري تاسو کتنه وکړه، کتنه واقعاً همداسې وي چې ځغلنده کتنه یعنی برسیران پی څوک تیر شي او یوازې اشاره وشي. تر ټولو مسله مهمه مسله د بشري حقونو په برخه کې شاید د ښځو مسله وي چې په دنیا کې افغانستان ساری نه لري. نن سبا په هر هیواد کې چې کله د افغانستان یادونه وشي نو ټول حیرانه پاتې شي چې له ښځو سره ولې دا ډول برخورد شوی دی. که د ښځو په برخه کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، بیا هم تاسو یادونه وکړه، بیا هم یادونه کوم چې تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن تر ټولو د ښځو حقونه په کومه برخه کې زیات نقص شوی دی؟
اصلا خو سروان صاحب یو شی ته باید اشاره وکم چې دا د بشري حقوقو مسله چې دی یو په بل پسې نغښتې دي، یو په بل پسې تړلې دي، تلل شوې دي، یعنی دا د یو زنجیر په شکل دي، که حق د حیات دی، که حق د کار دی، که حق د حرکت دی، که حق د تعلیم دی، یو بل پسې تلل شوې دي. یعنی داسې نه کېږي چې یو حق مونږ ورته وده ورکو، یو حق په رسمیت باندې وپېژندل سي او نور حقونو څخه اغماز یو یا سترګې پټې سي. نو په دې اساس اول خو باید په دې باندې مونږ او تاسو همیشه کار وکړو او دنیا هم په دغه باندې تاکید کوي چې ټول بشري حقونه مهم دي. د ښځو حقونه په دې کې خو متاسفانه دا خو مخکې هم په افغانستان کې یو مسئله و، یو اجتماعي مسئله و، لوی مسئله و. په دې کې قوانین جوړ شو، په دې کې هلې ځلې ډېر وشو، په دې کې ملي پروګرامونه جوړ شو، دوه پروګرامونه د مخکنۍ حکومت په وخت جوړ شو چې ملي پلان ورته نومېده. نو دغه ټول حرکتونه اوس سره لاغې نه هم دا یو اجتماعي مسئله پاتې شوې و. اوس چې دغه تحول راغی متاسفانه په دغه اجتماعي برخه کې مونږ او تاسو بیا هم یو غټ شاتک وکړ چې هغه عمده مسله د تعلیم او د انجینرانو تعلیم او مسله د شپږو متولګي او د اوو متولګي نه پورته دا خو په اول کې یو جدي مسله و. تر دې وروسته پورې په وروستیو وختونو کې د پانتونونو دروازې هم د ښځو او انجینرانو په مخ کې وتړل شو. د ښځو په مقابل کې په مؤسساتو، په خیریه مؤسسو کې، په بین المللي مؤسسو کې، ملي مؤسسو کې د کار حق دا هم د دوی نه واخیستل شو. او کچیر مونږ او تاسو د سلو 50 یا او 50 اسلامي هیوادونو ته چې دوی د اسلامي کانفرنس سازمان غړي دي یو کتنه وکړو، نو مونږ ته دا به جواب معلومیږي چې په ټول اسلامي نړۍ کې د خوځو تبارت داسې یو بندیز تر اوسه چا صادر کړی نه دی چې خځې په کور کې کینی، خځې کار و نه کی یا خځې تعلیم و نه کی. نو په دې اساس داسې نشي کېدای چې افغانستان داسې یو حالت رامنځته کړي چې د نورو اسلامي نړۍ څخه جلا یو شی تری جوړ کی. نو په دې اساس دا اسلامي نړۍ دی او په دې کې بعد د خوځو حقوق درناوی وسی، د دوی د کار حق، د دوی د شرعي حقوق او حق چې مونږ ورته اهلیت ورته وایو، اهلیت شرعي او قانوني، دا په تیر په ټول اسلامي نړۍ کې دا پر اساس نه پاتې پیژندل چې دوی د کار حق لري، دوی خپل مالی صلاحیت لري، خپل مالی ولایت لري، دوی خپل کولای شي تجارت وکړي، کار وکړي، صنعتګری وکړي، هر څه وکړي. نو په دې اساس متاسفانه دا ډیر یو عمده ناورین دي چې نن سبا مونږ او تاسو سره مخ یو.
بله بیا هم مننه کور ودان بومیا صاحب، تاسو ته مرکلای وایم.
سلامونه تاسو ته، د تاسو درنو او معززو د باس ګډونوالو ته، او همدار از درنو لیدونکو او اوریدونکو د آزادۍ رادیو ته
سلامت اوسه. بومیا صاحب، مخکې رامسپور صاحب هم اشاره وکړه چې 2022 کال د رسنیو لپاره او خبریالانو لپاره هم لوړو ژورو ډک کالو. تاسو څه وایست په مجموع کې دا کال څنګه و او له ورتیر کال سره څنګه مقایسه کوئ؟
د تیر کال سره به یا لدین مخکې کلونو سره کله چې دغه تحول راغی له دې سره پرسنه خو به ناشونی وي چې سړی وکړي، ځکه یو دوه سیال مسایل سره پرتله کېدلی سي او نه ورته مسایل مشکل سړی سره پرتله کاندي، اما د جمع وړ نه دي، د پرتلې وړ به هم نه وي. خو په ټوله کې ما د رامسپور صاحب اشارې واورېدلې. زه غواړم چې دغه مسله چې د افغانستان د مطبوعاتو برخه ورسره لاسه وګریوان ده، دغه په باره کې خبرې وکم. دا موضوع زه په دریو برخو باندې ویشم، یوه د خبریال مسله، یوه د رسنۍ مسله، او یوه د چاپیریال د خبریال او د رسنۍ لپاره د سالم چاپیریال نه موجودیت مسله. په دغو دریو حوزو به وویشم. د رسنۍ برخې ته که راسو، ټولو ته مشخصه ده چې د طالبانو پر اتک سره تقریبا 60% فعال رسنۍ د موږ په بشپړه توګه لمینځه لاړلې، نشرات لمینځه لاړل، او د پاتې رسنیو چې نشرات لري د هغو نشرات په وحشتناک شکل محدود شول. د چاپیریال مسله دا ده چې موږ هغه هیواد یو چې په یوویشتمه پیړۍ کې، یعنی یوازینی هیواد یو چې د رسنیو د فعالیت، د خبریالانو په فعالیت په ارتباط باندې یوه کرښه د قانون په نامه باندې نه لرو، او موږ د شفاهي روزمره شفاهي قوانینو یو هیواد یو. یعنی هر لحظه، هر ورځ، هر فرد کولای سی سی قانون نافذ کاندی او قانون تطبیق کاندی کوم سی دی د تخخ کاریږي. دریمه مسله د خبریالانو مسله و سی په 13/2022 کال کې تقریبا 102 ډیر سپیخه د زینو کورنیو او بهرنیو نهادونو لخوا ثبت شوی دی چې افغان خبریالانو ته پیښې شوی دی. لغې جملې نه دوه کسه خبریالان د موږ وزل شوي دي، درې کسه په خپل مرګ باندې وفات شوي دي، قسمن په خپل مرګ باندې دوه کسه زخمیان لرو چې په حوادثو کې زخمیان شوي دي. تقریبا 9 مورد بازداشت لرو چې دا ډیر وحشتناک بازداشت دی خبریالانو چې دی کار په زمان کې په د اوږده زمان او د لنډ زمان لپاره نیول سوی دی. 22 کسه د کار په دوران کې وهل سوی ټکول سوی دی. 3 کسو شدید اختارونه ترلاسه کړی دی. شپږ مورد تهدید او توهین ثبت سوی ده او 15 کسه خبریالان دا اوس هم ورک دی، ناپدید دی. نو په ټوله کې 102 مورد حوادث یا یا ګرم حوادثو سره خبریالان مخامخ شوي دي چې د نورو کلونو په پرتله باندې دا ډیر وحشتناک حالت راته راکوي. او په ټوله کې د رسنیو د خبریالانو فعالیت د دغې حوزې فعالیت ته کسای وګوري دا د نورو کلونو په پرتله باندې په زندان کې ژوند ده، یعنی هیڅ نو داق او هیڅ نو آزادی او هیڅ نو خدای رابیت نه برخمن نه رسنی دی او نه خبریال.
طالبانو اعلان وکړ چې
ټولنیز رسنی کارون کې هم
دوی اعلان وکړ چې د رسنیو د شکایتونو کمیسیون یې فعاله کړی دی. فکر نه کوي چې دا یو پرمختګ دی؟
دوی ډیر داسې اعلانونه کړي دي چې هغه یوازې د اعلان په حد کې پاتې. دوی اعلانونه د اعلان لپاره کوي، اعلان فعالیت هم دوی اعلان کړی د رسنیو د کمیسیون په نامه باندې. حال دا چې کله قانون موجود نه وي دغه کمیسیون د کوم قانون له مخې دوی فعالیت کوي، د کمیسیون د غړیو صلاحیتونه څه دي، د دوی مکلفیتونه څه دي، د کوم قانون پر رڼا کې یو حکومتي شخصیت یا یو واقعي شخصیت له رسنۍ نه شکایت کوي. دوی د څه په مبنا باندې د دغو رسنیو له فعالیت نه څار کوي، د کوم قانون د موادو یا د کوم قانون د احکامو مطابق د دغو رسنیو د فعالیت هغه خواله یا بدواله یا هم قانونی توب یا غیر قانونی توب دوی ارزیابی کوي. یوازې او یوازې د بحث د جوړېدو لپاره او یا د عامه ذهنیت د یو څو ورځو تسکینېدو لپاره ځینې اعلانونه سوي دي، ولې هیڅ نوه مثبت نتیجه نه ده په مرتبه سوي.
ډېره زیاته مننه کوروادن رادمنش صاحب. له پوځي نظره فعلاً په افغانستان کې لوی تهدید څه دی یا څوک دی یا کومه ډله ده ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې 2 ګروپ تروریستي ډلې شته چې داعش اهمترین تهدید په افغانستان کې ده. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستانی طالبان اوس په کونر، ننګرهار او همدارنګه په خوست او په پکتیا کې استه چې کله کله د دې خوا پاکستان کې ځینی مشکلات رامنځته کی او پاکستان د دغه په پلمه پر افغانستان باندې مثلا په ځینی بندرونو باندې ځینی مشکلات رامنځته کی. دا مهمه ده چې وسیرل شي چې ولې موږ وایو چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه چې مخکې ټول جهان پکې شاهد ده چې و اوایي چې نسته اما استه. همدارنګه تاسو ولیدل چې د القاعدې رهبر په کابل کې د منځلارقدم کال کې تاسو ته بهتره معلوم ده چې هر ورځ په افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي او وزارت دفاع وزارت داخله تاسو ته بهتره معلوم ده چې د محل د تلاقی د مفکورو یعنی افراطی مفکورې راګرځیدلې او د خلکو عقاید د دې لارې نه تفتیش کیږي او د خلکو په مقابل کې د دوی قوت استعمالیږي. یعنی په افغانستان کې سه هر موضوع سه اوس تاسو د ملګرو له طرف نه واوریدل نظامی ارخ لري. مثلا دا رسانه د چا له طرف نه سرکوب کیږي یا مثلا د ښځو حق د چا له طرف نه. دلته ټول افغانستان د یو ګارنیزون یا د یو قطعې په شکل رامنځته شوی دی چې په هر ساحه کې د نظامیانو په ښه توګه استفاده کیږي. نه یعنی خلک ځورول کیږي د نظامیانو له طرف نه یا د هغه الجاري سربازان سی ورته وایي سی د اطراف نه راغلی او په ښار کې د خلکو په نظر بیخی بیگانه اخکاری او دوی هم د خلکو په مقابل کې خپل سلاح استعمالی په هر ولایت کې مظاهره رامنځته کیږي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې د افسرانو حق متقاعدین چې یو نیم کال کیږي چې دوی حق نه دی ورکړل شوی بیا هم دوی ته ګواښونه موجود دي چې باید خپل خبرې چا ته ونه رسي. رسانه د دوی نه هیڅ خبر نه دي چې وضعیت د دوی څرنګه ده. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان او ایران په منځ کې همیشه ځینې تاوتریخوال رامنځته کیږي. د پاکستانی سربازان او افغانی طالبان همیشه د دوی په منځ کې شخړې رامنځته کیږي. په ازبکستان کې په هغه جزیره کې سیمخ کې د ویل چې د داعش له طرف نه هلته ځینې مشکلات رامنځته شو. دا یو مشکل ده. مثلا په کندوز کې د تاجکستان په پولو کې ځینې مشکلات رامنځته شو. اوس هم په بدخشان کې د پاکستان د هغه تروریستي ډلې چې هلته ځای په ځای دی او د تاجکستان د سربازانو په منځ کې ځینې شخړې رامنځته کیږي. دا هم مشکل ده او مشکلات اصلا سیاسي مشکلات دی په افغانستان کې چې متاسفانه نظامیان د دوی په مرافعه باندې استعمال کیږي او استعمالی نتیجه داده سی په افغانستان کې وضعیت نامنه کیږي نامنه سوی نامنه دی. او تاسو په ټول ولایتونو کې تاسو ګوری چې مشکلات هر وره
ډیره مننه سلامت اوسئ
زیاتیږي او دا زیاتی دو معنی داده سی مونږ د امنیت خاوندان
ډیره مننه جنرال سیبر رادمنش. د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی فهیم سادات هم دا شیبه له موږ سره له استودیو سره موصل دی. ورته هرکلی وایم. سادات صاحب، ستاسو په نظر په دې کال کې د افغانستان اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره څنګه دي؟
زه فکر کوم د طالبانو د راتګ نه وروسته 15 د اگست نه وروسته ګاونډیو هیوادونو داسې اټکل کوو چې ګواکې بعضې هغه ستونزې چې د جمهوریت په وخت کې د دېو هیوادونو ته مخامخ وي هغه به د طالبانو د راتګ سره کم یا له منځه لاړ شي او یا به محدود شي. مثلا د داعش په افغانستان کې فعالیت، په افغانستان کې د یو جنگ شتون، او په افغانستان کې د خارجي ځواکونو شتون چې البته دا یو ځانګړي هیواد ته یو ستونزه وه، او د افغانستان نه د مهاجرت یا د خلکو د وتلو بهر ته دا هغه ستونزې وې چې زمونږ ګاونډي هیوادونو داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ سره به د داعش کمزوری شي یا به د منځه لاړ شي، مخنیوی به وشي، ناامني به په افغانستان کې د منځه لاړ شي، جنگ به ختم شي او سوله به راشي. او د سولې د راتلو سره او د جنگ د ختمېدو سره به مهاجرت او د وطن پریښودنه د افغانانو له لوري کمه شي. دا به په دې ګاونډي هیوادونو باندې فشار کم کړي. برعکس کله چې طالبان قدرت ته راغلل دا ستونزې لا ډېرې شولې. په افغانستان کې داعش مخ په پیاوړېدو ده چې د ایران او مرکزی آسیا په ځانګړې توګه باندې ډېر زیات تشویش کړی دي. موږ تاسو وکتل چې مهاجرت څو چنده شو او دا لړۍ اوس هم دوام لري چې دا زموږ همسایه ملکونه که پاکستان دی که ایران دی او که مرکزی آسیا دا تر فشار لاندې راوستي دي. په افغانستان کې د جګړې هغه
ساده صاحب یعنی تاسو ډېر تمرکز په مهاجرت دی، یعنی له ګاونډیو سره د افغانستان اوسنۍ ستونزه یوازې د مهاجرت مسله ده که ځینې نورې خبرې هم شته؟ مخکې جنرال صاحب اشاره وکړه چې له ایران سره له پاکستان سره ځینې سرحدي نښتې وشوې، حتی داسې هم اوس ویل کېږي چې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې نور دوی له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو سره خبرې نه کوي بلکې له افغان طالبانو سره غواړي خبرې وکړي، ځکه چې هغوی د هغو حملو مسؤول بولي چې د پاکستان په خاوره کې ټي ټي پي کوي.
زه دې ته اتلم. بله مسله دا هم وه چې طالبانو ونو شو کړلی هغه څه چې اټکل کېدو، د نړیوالو څخه هغه خپل رسمیت په واخلي او وپېژندلی شي او د ګاونډیو سره هغه څه چې هغوی فکر کوو چې دوی به یو همشموله شکل یو حکومت رامنځته کړي چې په هغې کې د ګاونډیو منافع هم خوندي وي، یعنی د ګاونډیو هیوادونو چې کوم دلته هغه خلک دي یا نفوذي افراد دي هغه به په حکومت کې شامل وي او د پولو امنیت به لا خوندي وي د جمهوریت د وخت نه وروسته. اما موږ وکتل چې دا ټول مسایل هغه څه چې فکر کېدو ونه شو، نو تر کومه چې په افغانستان کې د طالبانو د ګاونډیو سره د پولو په سر لانجې ډېرې شي، د افغانستان نه مهاجرت لاړ شي، په افغانستان کې نا امنی زمونږ ګاونډیو ته لا هم صدمه ورسي، موږ او تاسو د بعض بیلګو شاهدان چې د افغانستان د شمال نه په تاجکستان په مرکزي آسیا باندې بریدونه وشلو، په د ټي ټي پي فعالیت په افغانستان کې د پاکستان په مقابل کې، نو دې کړو ته او کړنو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې د ګاونډیو هیوادونو هغه اولی دید یا لرلید د طالبان
ساده ځینې خبرې ځینې نورې هم شته. مثلا اوس له چین سره طالبان نسبتا ښې اړیکې لري، له منځنۍ آسیا له ځینې هیوادونو خصوصا له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې اړیکې لري، ویل کېږي چې له ایران سره هم اړیکې ښې دي او حتی له هند سره چې توقع وه چې د هند او افغانستان اړیکې به خرابې وي، لیکن خرابې نه شوې که ډېرې د جمهوریت د دورې په شان نه دي، حداقل خرابې نه دي. له څه ناڅه هند کومک هم کوي له افغانستان سره.
زما په اند د هندوستان سره د طالبانو په ډېر یو سمبولیک شان رابطه شته دی، تر ډېره حده پورې په بشري برخه کې دي، هیڅ نوه سیاسي او نظامي راشه درشه یا راکړه ورکړه موږ نه لرو فعلا د هند سره. او په عین زمان کې د ایران سره زمونږ د طالبانو رابطه د یو کال مخکې نه اوس خرابه ده. مرکزی آسیا د داعش د پیاوړي کېدو نه په لوړه کچه په تشویش دی او هغه څه چې یادو اټکل کوو چې طالبان به د داعش مخنیوی کوي
دغه تشویش خو مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسي چې د دوی دا تشویش وو، لیکن په تیرو شپاړسو میاشتو کې خصوصا په دې کال کې فکر نه کوي چې له ازبکستان سره د طالبانو د حکومت روابط نږدې شوي دي؟ حتی هغوی په دې هم کار کوي چې د افغانستان له لارې ریل تر پاکستانه ورسوي.
تاسو یعنی وګورئ، یو مسله خو د توازی ده چې مرکزی آسیا په داسې یو موقف کې دی چې هغوی اوس دې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې د لا ناامنیو مخنیوی وکړي او د دې دپاره هغوی دې ته اړین دي چې د طالبانو د حکومت سره ښې اړیکې ولري. سره د دې چې تاجکستان د نورو آسیایي ملکونو په نسبت د طالبانو سره اړیکې تر ډېره کچه خرابې دي او حتی د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. ولې زه بیا هم دا خبره تکراروم چې د جمهوریت په وخت کې د داعش په اکله باندې د جمهوریت په اړه بعضی مبهم بحثونه وو چې ګواکې امریکایان او جمهوریت د داعش په راوړو کې افغانستان ته یا د داعش په پیاوړي کېدو کې یا لاس لري او یا هم د مرکزی آسیا د امریکا د منافعو په خاطر باندې د امنیت د خرابېدو په برخه کې ډېر جدي نه دي، ډېر کوټلي ګامونه نه اخلي. اما هغه د طالبانو هغه سټنډ ته په کتو فکر کوو چې طالبان به د داعش په مقابل کې لا کلک مبارزه وکړي او کلک مخنیوی به وکړي، خو دا چې د طالبانو د ضعف او د طالبانو په افغانستان کې د راتګ نه وروسته داعش مخ په پیاوړي کېدو شو، دا یو الارمینګ نقطه وه د مرکزی آسیا لپاره چې دا اوس داسې نه ده چې دوی به د طالبانو هغه روابط د مرکزی آسیا سره خراب کړي، ولې هغه څه چې لومړی دوی ته په یو مثبت نظر کتل کېدل مرکزی آسیا اوس پې ته مجبوره ده چې
لیکن تاسو وایئ داعش پیاوړی شوی دی. طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې د پخوا په شان جبهه نه لري، یوازې بمی حملې کوي چې هغه د یو کنټرول ډېر اسانه نه دی، یعنی یوه ډېره وړه ډله هم دا کار کولی شي.
نو داعش خو د جمهوریت په وخت کې کوم ولایت نه فتح کړی، د په دغه بازو ولسوالیو کې شتون درلودو، تر یو کچه پورې په جلال آباد کې، په ننګرهار کې یو وخت کې دوی درې ولسوالۍ حتی خپل د ورقې لاندې راوستلې، اما هغه ته بېرته ونیول شولې او داعش پخوا هم دغه د بریدونو په کچه کې وو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو محترم شایسته صاحب. متاسفانه چې دوی تلیفون قطع شوی دی. خیر، شاغلی رامسپور ته به ورشو. شاغلی رامسپور، ستاسو په نظر څه ډول فشارونه مرسته کولی شي چې طالبان د بشري حقونو په برخه کې خپل دریز بدل کړي، هغه برخو کې چې دوی تر له دوی باندې انتقادونه کیږي هغه اصلاح کړي؟
دا خو ډېر ستونزمن مسله هم ده، ځکه چې متاسفانه هغه رقم چې مخکې میلمنو هم وفرمایل چې دوی خبرې کوي، وعدې کوي، متاسفانه په عمل کې ډېر سست دي. نو کچېرې مونږ او تاسو ځیر شو، نو په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنري خاص استازي ښاغلي ریچارډ بنت د افغانستان د بشري حقونو د ارزولو د پاره او د گزارش ورکولو په اړه وو تاکل شو، او دغه ماموریت یو بل کال ته هم اوس دوام ورکل شوی دی، ساينس وی دی چې کار وکړي. نو د ملګرو ملتونو دا یو وسیله ده چې مثلا دغه خاص گزارشګر وضعیت سیړي، خپل گزارش وړاندې کوي او موجوده حاکمیت ته هم خپل وړاندیزونه وړاندې کوي. تیر ځل چې دغه خاص استازي د افغانستان څخه کتنه وکړ، یو سلسله پیشنهادونه موجوده حاکمیت وړاندې کړل چې د بشري حقونو د بهبود لپاره ډیر اړین دي، خو متاسفانه له هغه هنه رئیس کچیر مونږ او تاسو زیر شو په دې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. تاسو فرض کړئ دغه اسیرانو وزل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې هم منعدي او د بین المللي مواثقو په چوکاټ کې هم ممنوع دي، په دې کې دوی ول چې مونږ یو آیات تاکو، یو کمیسون تاکو چې دا وسیړي. تر اوسه دغه کمیسون د کار ارزونه نه دی شوی او دغه نتیجه خلکو سره بین المللي مراجعو سره شریک شوی نه دي. همدغه رقم د شکنجه او خپل سر نیولې او قتلونو په ارتباط چې دوی افراد تر سره کوي، بین المللي مختلف بشري حقونو مراجع گزارشات ورکړي دي. تر اوسه په دغه اکله یو د معافیت کلتور او فرهنګ حاکم دي، هیڅ شا په دغه مسله باندې مضمون پیژندل شوی نه دي، محاکمه شوی نه دي او مجازات شوی نه دي. نو په دې اساس بین المللي ټولنې کېدای شي چې همدغه سیاسي مشروعیت، بین المللي مشروعیت چې یو دغه مهم مسایلو څخه دي چې باید رامنځته شوی وای، د دغه څخه ډډه وکړي. او اوس خو په دغه څو ورځو کې مونږ او تاسو اورو چې د سینې بین المللي مؤسسات هم خپل کارونه درولې دي یا تعلیق حالت رسولې دي، او خپل نهادونه هم کېدای شي دوی ګاونډي ملکونو ته انتقال کړي. دا خپل یو بل فشار دی، نه یوازې دا فشار یو سیاسي اړخ لري، بلکه افغانستان خلق، افغانستان ولوس باندې هم یو سلسله فشارونه په دې کې راځي چې متاسفانه د مونږ خلک لا غینه متاثر کیږي. نو په کلیت سره کچېری مونږ او تاسو زیر سو یو حکومت یو حاکمیت باید یو سو شی په نظر کې ولري چې متاسفانه دغه موجوده حاکمیت دغه مسایل په نظر کې نه نیسي. په سر کې د عدالت مسأله ده، د قانون حاکمیت ده، په دې کې بشري حقونه، مدني حقونه، اجتماعي حقونه، سیاسي حقونه ټول راځي. او بل مسله دا چې خلکو ته باید په حاکمیت کې ونډه ورکړل شي، چې موږ مخکې د جمهوریت سیستم او خلکو خپل اصل د نمایندګي درلود، یا خپل نمایندګان په پارلمان کې درلود، یا رئیس جمهور په مستقیم ډول دوی لخوا ټاکل کېده. متاسفانه دغه د ریپرزنټیشن یا د نمایندګي اصل اوس افغانستان کې ختم شو. بل مسله اراعاد خدمات دي، خدمتونه باید ولاندې شي، خدمتونه اوس شتون نه لري. دنیا اوس حق او پاک پاتې دي، چې اوس لاسرسی د عدالت محکمې نشته، قاضیان ټول موقوف دي، او نوې قاضیان ټاکل شوي دي. خلک وثیقې نه اجرا کیږي، یو نکاحت نه اجرا کیږي، یو دوسیه نه سلل کیږي په عدالانه توګه. بله مسله تامین د امنیت ده. دغه ټول مؤلفي دي چې په دغه مؤلفي کې متاسفانه موجوده کسان چې طالبان دي دوی پاتې راغلي دي. نو نړیوال مجبور دي چې خپل فشارونه، سیاسي فشارونه راوړي، خو په عین حال کې د بشري کومکونو ته دوی مجبور دي چې د افغانستان د ولس لپاره دوی دوام ورکړي.
بله، تاسو ول چې دا ډیره مشکله مسأله ده چې څنګه ممکنه ده چې په راتلونکو کال کې اقل د تغیرات راشي او د بشری حقوقو وضعیت بهتر شي. البته د فشارونو په وسیله د بشری حقوقو په برخه کې راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وړاندیز کړی دی چې طالبان دی د هاګ د جرمونو محکمې ته معرفي شي، او هلته دی هغه سرغړونه چې دوی کوي هغه وڅېړل شي. فکر کوي چې دا یو لار ده؟
متاسفانه موږ د جمهوریت په دوره کې هم ولې چې هر کله د بین المللي جنایتونو، بین المللي جرمونو محکمې خبره پورته کیدل، هغه کوم جنگ سالاران، هغه کوم کسان د خلکو چې د خلکو په ظلمونو او په وحشتونو باندې تورن وو، دوی هم مقاومتونه کوله، او دوی حتی د خپل ځان لپاره په پارلمان کې د عفو قانون تصویب کړ. نو دا یو سمبولیک شی و، هغه وخت هم نتیجه نه درلود متاسفانه. اوس هم چې ګورم شخصا سره له دې چې ښاغلی ریچارډ ډېر هلې ځلې کوي، خو دا هم دومره اغیزمن بنئ کیدای شي د ښاغلی ریچارډ موندنې او د نورو بشري بین المللي سازمانونو موندنې گزارشات دا یو ډول نه یو ډول د جنایتونو د موجوده بشري حقونو د ناورین او د وضعیت مستند کیدل ووسی، او دا کیدای شي په آینده کې کچېره داس یو وخت راشي چې بین المللي محکمې په دغه باندې غور وکړي، لداغه مستنداتو څخه دوی استفاده وکړي. اما د اغینه بغیر فکر کوم دا هم یو ډول یو سیاسي فشار دی. خو دنیا مجبور دی چې په خپل حقوقي موازین چې دوی لري، حقوقي چوکاټ چې نن سبا د بین المللي اصول او بین المللي حقوق په چوکاټ کې شتون لري، دوی خپل حلې ځلې وکړي، خپل وارنینګونه او اخطارونه ورکړي. اما داسې عملی شي نه دی چې په ډیره عاجله توګه افغانستان ولس ته یو څه لاس راوړنه راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. دا خبرونه مو د 2022 میلادي کال چې نن ورستي ورځ ده پیښو ته او مسائلو ته ځانګړې کړې ده ورته کتنه کوو. زموږ د خبرونه ملبانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د پوځي چارو نظر خاوند جنرال محمد رادمنش، او همدارس څو ملمنه نور مو هم درلودل چې اوس نور را سره نشته، لکه شاغله ضیا بومیا او محترمه شایسته صافی. همدارس د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی فهیم سادات هم لرو چې لا هم له سټوډیو سره وصل دی. سادات صاحب، ستاسو نظر څه دی چې څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت راتلونکی کال تغییر وکي او بدلون راشي؟ کوم فشارونه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې طالبان ته په کار ده چې په خپل چې د 2022 کال لا یو نتیجه واخلي چې کوم رقم چې دیو مخته روان دي، په دا رقم به ستونزمنه وي چې دیو نړیوال په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې شته ستونزې دیو وکولی شي تر یو کچې پورې حلې کړي. ښه به دا وي چې لومړی طالبان په 2023 کې خپل دغه اپروچ ته تغییر ورکړي. دویمه مسله دا ده چې نړیوال باید همدغه کوم جدیت چې اوس ښایي په همدغه جدیت باندې راتلونکي کال کې هم مخکې لاړ شي او طالبانو ته د کنسیشن ورکولو نه ډډه وکړي. او دغه کومه پالیسي چې د آیزولیشن او انګیجمنت یا هم د خبرو اترو کولو او هم باید زمان کې د فشار راوستلو پالیسي ده، دې ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې دا به تر یو کچې پورې نتیجه ورکړي. په عین زمان کې ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان دننه په کور دننه که څه هم دا ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده، اما ناممکن نه ده. خلق باید خپل آواز اوچت کړي، مظاهرې وکړي، سړکونو ته راوځي او د خپل حق غوښتونکي شي. په عین زمان کې زه فکر کوم چې احتمالا تاسو اوس وګورئ د طالبانو او د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په منځ کې یو بهرنی هیواد دی چې مثلا دوی ته اوسه پورې د کومک یا د مرستې هغه شین چراغ نه دی ښودلی. که چېرته دغسې یو کار وشي نو دې کې شک نشته چې په اوسني شرایطو کې چې طالبان د خورا ډېرو ستونزو سره مواجه دي، د طالبانو مسله مخالفین به ډېر زر وکولی شي چې طالبانو ته یو ننګونه شي. دا هم یو هغه د فشار عامل کېدلی شي چې طالبان په جدي توګه او په ګراندي شکل باندې په خپل رفتار کې تغییر راولي.
بله، ډېره مننه سادات صاحب. څنګه چې مې مخکې هم وویل، دا خپرونه نه یوازې د رادیو له لارې بلکې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. زموږ ځینو اوریدونکو د فیسبوک له لارې پیغامونه لیکلي دي، تبصرې یا کمنټونه لیکلي دي، او همکار مو حسیب تلاش دا لوستي دي او همدا شېبه له سټوډیو سره وصل دی. له ده به واورو چې اوریدونکو څه لیکلي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. په دې اړه د نن ورځې د خپرونې د موضوع په اړه ځینې کسانو تبصرې کړې دي چې زه لنډ دلته تاسو اوریدونکو سره شریکوم. پامیر کاکړ لیکلي دي، آیا واکمن دا هر څه ولې په فکر کې نه نیسي؟ سدارنګ پریکړې خپل د دوی نظام ته هم ګواښ پیښوي. شیرین تنها بیا لیکلي، یعنی زموږ نه بدبخته خلق په مخ د ځمکه کې نشته. د دوی په وینا عاشور زیبا بیلی کې په وطن ډیر بد حالت دی. د طالب جان حقمل په نوم یو مخاطب بیلی کلی دی، دغه کال د افغانانو لپاره ډیر بد کال و. داسې ګڼ نور تبصرې هم اوریدونکو او د فیسبوک کتونکو شریکې کړي دي.
یعنی خوشبینی کم اپ کې ویني نشته،
ډېره کمه خوشبینی ده. ډېره یو د تیر کال د بد وضعیت یادونه کړې ده.
مننه کور ودان تلاش صاحب. جنرال صاحب تاسو ته بیرته درګرځم. جنرال صاحب رادمنش، دا کال دا چې وس تیر شو میلادي کال، د طالبانو د وسلوالو مخالفانو لپاره څنګه کال و؟ هغوی فکر کوي چې پرمختګ کې درلود که تر ورتیر کال د هغوی لپاره ښه کال نه و؟
درسته ده، گرچه سی د خپل مخالفینو په مقابل کې دوی تیر تحرکات درلودل، اما زه فکر کوم سی دا تحرکات د دل لپاره مؤثره بنئ سی د دوی اصلی هدف دا نه دی سی په افغانستان کې داسې نظام رامنځته شي سی د خلکو حقوق پکې خوندي وي. تاسو ته معلومدار ده سی د دغه کال په اوګدو کې د هغه نظامی منصبداران سیمخ کې په جمهوریت کې شامل وو، د دوی نه د 1500 زیات نفر تر اوسه د منځه تللی دي. همدارنګه د دغه نظامی تهدیدات سی دوی کړی، یا مثلا د خپل مخالفینو په مقابل کې یا د نورو خلکو په مقابل کې زیاتره د مونږ او تاسې خلک زیانمن شوی دی. 1500 زره نفر تر اوسه د طالبانو له تعدیداتو څخه بهر ته تللی. همدارنګه هغه امنیتي افراد چې تر اوسه نیول شوی بدون د محاکمې نه تر اوسه په زندان کې ایسته، اما د دوی په ژوند کې کوم تصمیم نه دی نیول شوی. دا معلومداره ده چې مونږ باید د دفاعی او امنیتی ځواکونو په خاطر د ملل متحد یا د هغه هیوادونو چې په منطقه کې دی باید فشار پر طالبان باندې راول سی سی یو حکومت هم شمول سی باعث
یعنی تاسو چې نظامی لاره د مشکل د حل لپاره مناسبه نه ده، بهتره ده چې له سیاسي لاره استفاده وشي.
هم معلوم داره ده سی نظامیان خو همیشه د خپل وطن دفاع کوي، اما دا سیاست مداران دي سی د وطن او د خپل په منافع او په سر ځینې تعاملات را منځته کوي سی نظامیان مجبور دي سی د دوی نه هغه کی مدافع وکړي. تاسو ته معلوم ده مونږ اوس مضبوط اردو نه لرو سی وضعیت د امنیتی تغییر عمومي. مثلا مونږ رادار نه لرو، په افغانستان کې نظامی محاکمات نسته، فقط حق الجاری خلق کول سی سی په هر چا باندې لاس پوری کی او دوی ته سزا ورکی. دا دیره د بد خبره ده سی اوس په افغانستان کې رواج شوی دی. تاسو ته معلوم داره ده سی حق سفارتونه سی په افغانستان کې مخ کې مثلا روسیه، چین، پاکستان و د دوی په مقابل کې ځینې تحرکات رامنځته شو سی دوی هم خپل نمایندگان د افغانستان نه وایستل.
بله.
دا پر امنیت باندې ډیر تاثیرات کی او معلوم داره ده سی حق مخالفین سی اوس په افغانستان کې استه، دوی هم پویږي سی وضعیت څنګه ده.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
هم د خلکو په نفع کې نه ده او دا خلک او امنیتی ځواکونه یا مخالفین خپل منځ کې حتما ارتباطات لري. په دا په ارتباطات
سلامت اوسئ. ډیر مننه جنرال صاحب رادمنش.
خپل تصمیم نیسی
کور ودان جنرال صاحب رادمنش، مننه چې زموږ بلنه مو منله. همدار از د بشری حقوقو د فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د سیاسي او امنیتی چارو د شنن کې فهیم سادات، همدار از د شاغل ضیا بومیا ډیر مننه کوو. د محترمه شایسته صافی هم منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لته سو اوریدونکو هم مننه چې رادیو مو اوریدل او په فیسبوک مو مشتاقب کو.
دیوے د کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دیوے د کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم، سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم، وطن پخدے پرما، وطن پخدے پرما، وطن پخدے پرما، وطن پخدے پرما، پکمالار دے راست ما وقت پکما کما کمالار دے راست ما است ما وقت پکمالار دے راست ما وقت پکما کما کمالار دے راست ما بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وتنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وتنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وتنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي